د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر باخم. تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناست خبرونو په آخري ګړۍ کې هرکلی وایم. له 5 څخه تر 6 بجو چې خبري سات دی، په دې ګړۍ کې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او مطبوعاتي کتنې هم په دې ګړۍ کې شته دی. که وخت را سره وو تاسو یوه سندره هم خبرو، خو تر ډېره به دا ګړۍ په رپورټونو باندې ولاړه وي. او رپورټونو کې د خبرونو لپاره به را سره عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې دی، هغه به تاسو ته خبرونه.
سرټکی پاکستان وای په افغانستان کې د داشتون د اندیشنې وړ دی او د دې ډلې د ګواښ په مخنیوي کې مرسته کوي. د افغانستان د هغو کم عمره ماشومانو نجونه چې د روبوټ سیالیو کې د برخه اخیستو لپاره امریکا ته تللې وي، له ډلې څخه د یوې ماشومې پلار د دوشنبه په ورځ د هرات په جومات کې سوي حمله کې وژل شوی دی. د روس دفاع وزارت وای د شام د حکومت له مخالفینو سره په هومس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه اتفاق کړی دی. وسم د خبرونو تفصیل. پاکستان وای په افغانستان کې د داشتون داشنه اندیشنې وړ دی او د دې ډلې د غواښ په مخنیوي کې له دې هیوا سره مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د پاکستان بهرنی چار وزارت ویان نفیس زکریا په افغانستان کې د داش د فعالیتونو په اړه د پښتنې په جواب کې ویل چې پاکستان او سیمه ییز هیوادونه د داش د شتون په اړه اندیښنه لري.
We will take all necessary measures to mitigate.
دا وایي موږ په افغانستان کې د داعش چې له پولیسو سره نږدې فعال دي، د غواښ کمولو او پاکستان ته د ور اوښتلو د مخنیوي لپاره هر ډول اړین اقدامات کوو. نوموړي په دې اقداماتو کې پر ډیورن کرښه د کلک امنیتي ګامونو اخیستو خبره وکړه. د بونو پولیسو د ځانګړي ځواک هغه 500 غړي چې له نوکریو لرې کړل شوي په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته په احتجاج دي. یو احتجاج کوونکی باز محمد نن مشال ریډیو ټول صوبایي حکومت د امیدپور یو 150 نیټه د پیسو د نشټوالي له وجې دوی له نوکری لرې کړي وو. د پوینا د ځواک غړو په سیمه کې د مشکوکو مجرمانو پر ضد کاروایی کړي چې له نوکری د لرې کېدو وروسته یې ژوند ته خطر دی.
مونږ باندې درې کاله تیر کو، مونږ وخت ضایع شوی دی. زمونږ چې کم دی مونږ ورې شوی یو، مونږ د بل سروس نه ایستی شوی یو. مونږ په کلی کې په خپل ضلع کې مونږ د دښمنۍ شکار شوی یو. ولې چې سر زمونږ پولیس چې کم خدمات ورکړي دي، په هغه کې مونږ اصلا نیولې کړي ده، زمونږ منشیات نیولې شوی دي.
په دې اړه صوبایي حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د پاکستان سیاسي ګوندونو شجینا غړي وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا له میرمنو سره د مبینه نامناسب رویې پلټنې دي وسی. د پارلمان د شجینا چارو مشر شایسته پرویز ملک 13 ورځې مچال لیډي ټول پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو شجینا غړو له حکومت وغوښتل چې د عائشه ګلالي لخوا پر عمران خان د لګول شو تورونو پلټنې دي وسی.
دا د ټولو سیاسي خزینه غړو غوښتنه ده چې د دې پلاټنې په کار دي، او دا معامله هم داسې نه دي پرېښودل په کار. ولې چې یو ښځه هم په خپل ځان دومره غټ تور نه اخلي.
شایسته پرویز دا غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د سېشنبه په ورځ تحریک انصاف پخوانی غړي عائشه ګلالۍ تور پورې کړ چې د ګوند مشر عمران خان او ځینو نورو کسانو له وجې په تحریک انصاف کې د میرمنو عزتونه خوندي نه دي، خو د عمران خان ګوند دغه تورونه ردوي. ډاکټران وایي د پېښور په تاکال سیمه کې ډینګي ناروغي وبای شکل خپل کړی چې پکې تر دې دمه 4 کسان مړه شوي دي. د خیبر ټیچینګ هسپتال مشر ډاکټر روح المقیم پرون مشال لیډي ټول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ناروغي هر رپورت شوی، خو له تاکال سیمې څخه په تیرو 2 اونیو کې 1 شپېته د ډینګي ناروغان هسپتال ته ور وړل شوي دي. نوموړي وایي د دې ناروغۍ د علاج لپاره پوره اسانتیاوې نه لري، خو حکومت به ډېر زر ورکړي. د خیبر ټیچینګ هسپتال مشر وایي د ډینګي ناروغي د یو داسې ماشي له وجې خورېږي چې په ولاړو اوبو او ډنډو کې وي. د افغانستان د هغو کم عمره ماشومانو نجونو چې د روبوټ سیالیو کې د برخه اخیستو لپاره امریکا ته تللې وي، له ډلې څخه د یوې ماشومې پلار د دوشنبه په ورځ د هرات په جومات کې سوي حمله کې وژل شوی دی. فاطمه قادریان او د هغې ډلې 13 میاشتې په واشنګټن کې په لومړي ځل د ځوانانو نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې وه. دوی هغه وخت شهرت وموند کله چې د امریکا ویزه ورنکړل سه، خو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مداخله ورته ویزې ورکړل شوې. د فاطمه قادریان ورور فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي پلار یې 2 ورځې وړاندې د هرات په جماعت کې سوي 14 کې وژل شوی دی. محمد رضا ول چې د پلار له مرګ وروسته خور فاطمه د دومره غمجنه ده چې نه یې څه خوړلی او نه یې څه شلی دي. په حمله کې لشتر لږه 2 کسان وژل شوي او 6 زخمیان ول. د بریځ مواري د عیش وسته والی ډلې منلې وه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تصدیق کړی چې پرون په کندهار کې د بارنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې څلور ټپي شوي امریکایي عسکر د احتیاطي ځواکونو په یوه روغتیايي مرکز کې تر علاج لاندې دي او د دوی حالت ښه دی. د ناټو د عمومي قمندان ینس سټونټلبرګ هم په یو اعلامیه کې دا حمله غندلې او قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړي. د دې حملې ذمهواري سوالو طالبانو منلې ده. د روس دفاع وزارت وایي د شام د حکومت له مخالفینو سره په هومس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه اتفاق کړی دی. دفاع وزارت وایاند ایګور کاناشینکوف نن ویلي چې اوربند به د ځای وخت د غرمې پر دورس بجې عملي سي. د خوندي زون لپاره په یاد سو سیمه کې شاوخوا یو لک او څلوېښت زره کسان وسی. د شام حکومتي ځواکونه د هومس ولایت پر شمالي برخه په دې وروستیو کې حمله کړې او د شام او روسي جنگي الوتکو هلته هوایي حمله هم کړې دي. دا سیمه له هغو خوندي زونونو څخه یوه ده چې د روس په نوښت رامنځته کیږي. د کاناشینکوف په وینا دوه نور زونونه چې شام په جنوب لویدیځ کې دمشق ته نږدې دي له مخکې لا فعال سوي دي. د مشال ریډیو د روسي څنګه خبريال میکولا سیمن په کرامیه کې د روس ته ټاکل سوی جان لخوا نن بیا عدالت ته وړاندې کیږي. میکولا سیمن ویلي دا مقدمه سیاسي انګیزه لري. د کرامیه په پلازمینه سیمفیروپول کې د دې مقدمې ججانو تیر ځل په عدالت کې ومنله چې د مقدمې په اسنادو کې دي. په کرامیه کې د بشري حقوقو اړوند د ملګرو ملتونو د 2014 کال دسمبر د عمومي اسمبلی قانون هم په نظر کې ونیول سي. کرامیه روس له یوکرین جلا کړې ده. پر سیمن د هغه مقالې په خاطر مقدمه ثبت شوې چې د په 2015 کال کې د مشال ریډیو ویبپاڼې د کرامیه حقیقتونو ته لیکلې وه. د کرامیا جج ویلی چې په دغه مقاله کې د روس د مځکی بشپړتیا د زغړونې غوښتنه شوې ده. که سیمین مجرم وپیژندل سي نو تر پنځو کلونو په بند محکومې دای سي. خبرونه پای ته رسیدل. د موسم او کرنسیال محمد عمران درکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.26 روپۍ او 1.28 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ 55 پیسې او 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په بنو کوټه کې اسمان شین او په پېښور کې به په اسمان وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ. په بنو کې 10 او یو کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور خبرونو موزمګ له همکارانو عبدالحی کاکړ او محمد عمران خبر در په دې غړ کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اور. نن په اسلام آباد کې پاکستانی او امریکایي چارواکو د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. په دې اړه تاسو رپورت لرو. د بنو پولیسو ځنګړي ځواک پخوانی غړي په اسلام آباد کې مظاهره کوي او د نوکریو به حلولو غوښتنه کوي.
بس مزدوری تصیح شما ولی جما پس پور دے اس نور سن سے کلو وڑ وڑ بچی می دی مخ کی بما خا گزر کر لے ولی چے میخ کی بمے 15000 منتلہ ہستلا.
په کوټه کې وکیلان وایي چې د دوی ژوند لا هم خوندي نه دی او دلته امن نشته.
د انسانانو سرونه غیر محفوظ دي. مسائل مشکلات بدامنی موجوده ده. زموږ بنیادی تصور او بنیادی مطالبه دغه ده باید د انسانانو تحفظ لپاره د حکومتو او د ریاستو څخه ذمہداري د فرض دغه باید زیاته.
په پاکستان کې ولې پر انټرنیټ د غیر قانونه ګرځول شو سختري جوړلو د فعالیت مخه نه دانیول شوې.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کانټری په طرف چې کمزې کې داسې عدم مذهب استعمالي کې دی او غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته ښکاره کړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن سهار د پاکستان د بارنو چارو سیکرټري سره ملاقات کړی دی. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي چې دا ملاقات هم مهم دی او په سیمه کې د امن لپاره د افغانستان سره اړیکې هم ډېرې مهمې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ موجود دی او د هغې سره د مبارزې لپاره دوی د افغانستان سره همکاري کولی شي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د زیارت په ورځ اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي عبوري استازي الیس ویلز خارجه سیکرټري تهمین اجنچو سره ملاقات کې دواړه خیز اړیکو د سیمې او د افغانستان د حالاتو جاج اخیستې دي. دی وایي د اغلی الیس ویلز سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په اړه د سیمې حالاتو په پسمنظر کې په امریکا کې د نوې پالیسۍ جاج اخیستې کیږي. موږ دا سفر مهم بولو ولې چې دی یو موقع راکړی چې پکې د دواړه خیز تعلقاتو د هر اړخ په شمول د افغانستان په اړه شریک نظر او سیمې سره تړلې په نورو معاملو خبرې اترې وشوې. د ملاقات په وخت د پاکستان خارجه سیکرټري هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا نوې پالیسي به افغانستان او سیمه کې امن او ثبات ته وده ورکوي. د امریکې د خارجه محکمې تر مخه چې پاکستان افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي عبوري استازي به د سیمې دوره تر 8 اگست پورې کوي او په دې دوره کې به نوموړي حکومتي او سیاسي مشرانو نه علاوه سوداګرانو سره به هم ملاقاتونه کوي. په دې وروستو کې هم د امریکې اعلی پوځي او سیاسي چارواکو د پاکستان دورې کړي دي. په دې لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي امریکا کله افغانستان په اړه څه فیصله کوي نو بیا سرور د خپلو اتحادیانو نظر اخلي.
د دې سفر بنیادی او مهم چې کوم ټکی دی هغه دا دی چې پاکستانی مشرانو سره د هغوی خپل نظر هم شریک کړي. دې سره څه معلومات وي چې د امریکا په ذهن کې څه دي، د پاکستان نظر هم والی د افغانستان په اړه باندې، او ځکه چې د افغانستان جګړه اوږده شوه، افغانستان کې اوس جګړه د مخکې نه زیاتم ده، په تیر کال کې ډیره زیاته وه، ډیر زیات خلک پکې وژل شوي دي. زما خیال چې د مشورو یو تسلسل دی، ځکه د امریکایي سینیټرانو د سفر وروسته دا سفر هم مهم دی چې د مشورو هغه سلسله چې مشورو شوی وه هغه هم جاري وساتي او یو پالیسي کې راځي، داسې پالیسي راځي چې په هغه کې د خپلو اتحادیانو د پاکستان د افغانستان د هغه نظروم شریکی.
په اسلام آباد کې د سټریټیجک سټډیز مشر نجم رفیق وایي
یي ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں
دغه په وینا د ملاقاتونه ځکه کیږي ولې چې د امریکای ولسمشر افغانستان ته نور پوز لیگل غواړي، او دا ملاقات هم د دې مقصد یو لړۍ ده چې پاکستان افغانستان کې امن پزې کول لپاره د امریکای سره نور سمره کومک کولای شي. د افغانستان او پاکستان په حق له د امریکای نوې پالیسی لا د جوړیدو په حال کې ده، او تر دې دمه د امریکای حکومت لخوا د دې پالیسی د نیټه په اړه لا اعلان نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو دغه مخکینی رپورټر سره بیا اکرم خان له اسلام آباد را لیږلو. او د خبر پختونخوا حکومت د بنو پولیسو ځانګړي ځواک پخوانی غړو ګڼو غړو په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دوی وایي چې صوبایي حکومت له نوکریو له دې وجې لري کړې دي چې د حکومت په بنا پیسې ورسره نشته. دوی د خبر پختونخوا حکمران ګوند مشر عمران خان کور مخې ته په بنګاله کې د مظاهرې په کولو سره وویل چې تر شپږ میاشتې کار وروسته یې دندې ختم شوې دي. دوی د درې ورځو پورې د عمران خان کور مخې ته ناست وو خو هغه ورسره نه دي لیدلي. محمد عمران نور حال لري.
د بنو پولیسو د خصوصي ځواک یو غړي باز محمد خان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له درېو کالو راهیسې د ځواک برخه وه، خو د مه پر یو دیرشم نیټه ورته وویل شو چې صوبایي حکومت سره دوی لپاره نور فند نشته. ښاغلی باز محمد ګیله کوي چې په ټولو ضلعو کې همدارنګ خصوصي ځواکونه جوړ دي، خو یوازې د بنو 1500 کسان لري کړې شوي دي او اوس د دوی عمرونه هم زیات شوي، نو دوی نشي کولای چې نور نوکریو ته لاړ شي.
مونږ باندې درې کاله تیر کو، مونږ وخت ضایع شوی دی، زمونږ چې کم دی مونږ ورې شوی یو، مونږ د بل سرویس نه استی شوی یو، مونږ په کلی کې په خپل ضلع کې مونږ د دشمنی شکار شوی یو. ولې چې سر زمونږ پولیس کم خدمات ورکړي دي، په هغه کې مونږ اصلا نیولې کړې ده، زمونږ منشیات نیولې شوی دي، نو څه اوس پر مونږ مسله حل شوی نه ده.
باز محمد خان وایي چې د اعلی وزیر پرویز خټک تر څنګ د پولیسو د ضلع او صوبایي مشرانو سره هم لیده کاته کړې دي، خو لا هم ورته کوم مثبت خبر نه دی ورکړی شوی. په 2014 میلادي کال کې دا غړي د شپږو میاشتو لپاره په عارضي بنیادونو په 15,000 روپۍ میاشت تنخواه اخیستل شوی وو. د یاد خصوصي ځواک یو غړي محمد عدنان وویل چې ورته ټول کور ورپغاړه دی، چې کله دغه ځواک برخه ونو په تنخواه یې ګزاره کېدله، خو اوس مجبوره دی چې د تعلیم ترلاسه کولو باوجود هم دیاړي مزدوري شروع کړي.
تعلیم مې کړی دی، اوس بز د نوکری مې چوکې دی، نه پد بز څه کوم، بس مزدوري تصیح شوم، ولې چې ما پسې کور دی اوس خو نور څه نشه کولی، وړو وړو بچی مې دي، مخکې به ما ښه گزاره کړې، ولې چې میاشت به مې 15,000 منتلی اخیستله، اوس خو زما سر روزګار نشته دی، اوس به زه مزدوري کوم، نور به څه کوم.
دا احتجاج کوونکي د اسلام آباد په بنیګاله کې تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته درې ورځې ناست وو. خو دوی وایي چې نوموړی سو واریخ خپل کور ته تللی راغلی، خو دوی ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو غوښتنه وکړه چې له دوی نوکری بحال کړي او وایي چې تر څو په نورو ضلعو کې دا خصوصي ځواک موجود دی، باید دوی هم پر ځای وساتل شي.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکه ده چې دا زمين لژوند سره نست ده،
هغه په فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اند یو مې دینور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په قبلي سیمو کې اف سی آر قانون او د دغه ځای رواجونو د بشري حقوقو او همدارز د پرمختګ په لاره کې لوی خنډونه دي. یاد دی چې د اف سی آر قانون ختمولو په اړه د پخواني وزیر اعظم نو شریف کابینه ویلي وو چې دوی به نه یوازې دا قانون ختموي، بلکې قبایلي سیمه به په خیبر پختونخوا کې شاملې، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. رفت انجم په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بشری حقوقو قومي ادارې مشر جسټس ریټایر علي نواز چوهان وایي چې امکان دی راتلونکي میاشت کې د قبایلي سیمو دوره وکړي او هلته بشری وضعیت کتنه وکړي. د نوموړي په وینا هلته بنیادي ستونزې د اف سی آر قانون او د هغه ځای رسم او رواج دي چې له وجې په ولسي کچ د بشری حقوقو نه سرغړونه کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي چوهان وویل چې په قبایلي سیمه کې د کډوالۍ او سخت دریځۍ له وجې د هغه ځای د خلکو بشری حقوقونه تروړل شوي دي، خو سیمې ته د نه رسېدو له وجې د فاټا د خلکو مسلې مخې ته نه دي راغلي. کومې چې مخې ته راوستل دي
چې موږ له دې حل ته رسد راکړی شي. گورنر خپل احکامات جاری کړی دي او امید دی چې په دې میاشت کې به موږ فاټا ته لاړ شو. اولته چې ولس د کوم مشکلاتو سره مخ دی هغه و څېړو، مخې ته راوړو، بیا د هغې د حل لپاره د ولس او د اړوندو ادارو ترمنځ د رابطې ذریعه جوړ شو.
د دې سوال په جواب کې چې آیا فاټا اصلاحاتو سره به قبایلي ولس سره د هغوی بنیادي بشري حقونه ملاو شي او که نه، نوموړي وویل چې د فاټا اصلاحاتو لړ کې د حکومت لخوا دوی سره نه خوصه ناسته شوي او نه څه مشورې شوي دي. په فاټا کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي افریدي مشال لړیو ته وویل چې په فاټا کې په لویه کچه د ښځو او ماشومانو حقونه پامالیږي. د پاکستان سره سره بهر ملکي بشري ادارو ته هم تر فاټا رسېدل پکار دي چې راشي، د خلکو د مسلو په اړه حقیقتونه مخې ته راوړي او دغه مسلې حل شي.
مین سٹریمنگ پہ ایک ریفارمس تھے وہ مسئلہ بنیادی جو کرو انسانان ہوگا تاغونا اختیار لی رپول لی اور ایک رائٹ فور پول لی اگر تا پاکستان ور کئی سیدھے یہ جمع پر ایس پی سی کی جمع سٹیزن جی کنور خلق ور کئی انٹرنیشنل کمیونٹی ور کئی کا ہر سوک ور کئی مو خبر ہے انسانان و فرد ہے کہ انسانان تا اختل حقوق ملو شی.
د پاکستان د بشری حقوقو قومي ادارې مشر جسټس ریټایر علي نواز چوهان زیاته کړه چې فاټا کې به اف سی آر غوندې قانون ختمول وي او فاټا به د نوي نظام تر لاندې راوستل وي، ځکه چې پاکستان یو جمهوري ملک دی خو په فاټا کې اف سی آر د جمهوریت او د بشري حقوقو سره ناسم نظام دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وایف هم روانه وي، پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وایف ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه نشته، مونږ یو چرچ وو آخر ولې.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د ګوردوارو مکمل حفاظت
وکړي. پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس هم له کوټې څخه تاسو یو رپورټ دراوړو چې زموږ همکار ایوب ترین دا رپورټ را لېږلی دی. په کوټه کې د بلوچستان په کوټه کې وکیلانو ویلي دي چې دغلته لا هم امنیت نشته دی او حکومت چې ورسره کومې وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي. دوی وایي چې دوی ځانونه لا هم خوندي نه دي. په همدې حال کې د پیپلز ګوند د ځینو مشرانو هم په کوټې ته ورغلي وو او هغوی په یو سیمینار کې خبرې کړې دي. تفصیل به یې له ایوب ترین واورو.
تیر کال د اتم اګست د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو یا قانون پوهانو په یاد کې د باز محمد شهید فاونډیشن او انریت تر اتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه. و دستورې ته د وینا کول پر وخت د سینیټ چیرمین رضا ربانی و باز محمد کاکړ او د بلوچستان و نورو هغه وکیلانو ته هم کوم چې د اتم اګست په پیښه کې وژل شوو پیرزوینه او ډاډګیره نه وړاندې کړه او وی ویل چې د دوی د قربانیانو له امله په هیواد کې جمهوري ادارې ټینګې ولاړې دي. پکار دي چې د فوج او عدلیه په ګډون ټولې ادارې په خپله دایره کې دننه کار وکړي. خو د بده مرغه داسې ښکاري لکه چې عدلیه او بیوروکراسي په پارلمان باندې د بریم بندلو هڅه کوي کوم چې د هیچا په ګټه نه ده. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو ګیله وکړه چې د اتم اګست په پیښه کې د وژل شوو وکیلانو د کورنۍ سره چې کومې ژمنې سوي وې په هغه کې زیاتره حکومت نه دي پوره کړي. په دې اړه به غوږ شو د جمعیت اسلامي و پخواني صوبایي صدر عبدالمتین اخوزاده ته.
د تر کال د اتم اګست کوم واقع شو لکه بعد مسلسل پکوړ کې شاوخوا پکړ د صبح کې معصوم انسانانو وینې تویږي. لوی لوی واقعې سوي د پولیس د ځوانانو غا سیاسي کارکونانو غا د علما غا د کوټې مستقبل سره. په اردو کې موږ جمله جوړ کړې کوټه کو امن کیسه دلای جائے. کوټه کمیشن کے تناظر میں سیاسي کمیشن جوړ سو یو غسکم سفارشات کړي او صوبایي حکومت په ذمہ کم کارونه شولې او مرکزی حکومت په ذمہ حفاظتي اداري دي هغه کار نه سوي او د دوی لوی سانيات بادم د انسانانو سرونه غیر محفوظ دي. مسائل مشکلات بدامنی موجوده ده. زموږ بنیادی تصور او بنیادی مطالبه دغه باید د انسانانو تحفظ لپاره د حکومتو او د ریاستو څخه ذمہ داری د فرض دغه باید زیاده کړي.
په دستورې ته په سینټ کې د حزب اختلاف مشر اعتزاز حسن، د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي، په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا واسه، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د جمعیت نظریاتي صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی هم ویناوې وکړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دغه څپولو تاسو په مشال ریډیو .com هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. پاکستان 15 سخت دریزی ډلې غیر قانونه اعلان کړی دی. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې دوی کې 30 پر انټرنیټ فعال دي. پاکستانی چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې مخه یې ونیسي، خو ځینې څېړونکي وایي چې تر څو د ترهګرو په ضد یو شان کاروایی ونشي او پالیسي یو قسم نه وي، تر هغې به دا ستونزه موجوده. دا ډلې څنګه په ټولنیزو مطبوعاتو خپل تبلیغ او کار کوي؟ په دې اړه د مشال ریډیو د ځانګړی رپورټ اورو چې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو دوباره شته.
میرا نام نورین ہے اور میں حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرے فادر کا نام عبدالجبار ہے جو کہ سندھ
دا سندھ صوبے لیاقت طبی پہنتون دا طب زکون کی نورین لغاری دا چی 13 اپریل کی دا چلورو نورو مشکوکو وسلوالو سرا پا لاہور کی ونیول شوا. دی د پاکستانی فوج لخوا خبرې شوی ویډیو کې او روس خبر اعلان ته ویل داعش هغه د فیسبوک لارې د ځان ملګري او د ځانمرګي برید لپاره غوره کړی و. د نورین سره شوی پیښې پاکستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو د وسلوالو ډلو د شتون او تبلیغاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې. دلته پر ټولنیزو مطبوعاتو د نظر ساتلو لپاره تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا قانون جوړ شو. خو د مشال ریډیو څېړنې ښیي چې پاکستان کې د 15 ناقانونه ګرځول شوو ډلو څخه 8 پر ټولنیزو مطبوعاتو خپل فعالیت جاري ساتلی. کله چې کومه ډله غیر قانوني اعلان شي نو د نورو پابندیانو تر څنګ د هغوی بانکي حسابونه بند شي او پر غړو یې د سفرونو بندیز ولګي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامی ادارې ناکټا مشر احسان غنی وایي په یوې داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې پر انټرنیټ او ټولنه کې د سخت دریځۍ مخنیوی وشي.
زه پرسنلی په بیننګ نه زیات د کاونټرنګ په طرف یم چې کوم ځای کې داسې د مذهب استعمالي کې د یو غلط کار لپاره او هغه موږ خلکو ته ښکار کوچ دا وګوره نو په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی چې دا خلکو سوچ لمون شکست په سوچ باندې ورک.
خو پاکستان د انټرنیټ چاڼول هم مهم بللی. دوه میاشتې مخکې د کورنو چارو وزارت په یو رپورټ کې ویل چې 45 ویب سایټونه او 15 فیسبوک پاڼې یې د مذهب د غلط استعمال په تور بندي کړي دي. د فیسبوک خبرو کړو شمیرو تر مخه اسلام آباد تیر کال له فیسبوک څخه د 401 کاروونکو په اړه معلومات غوښتي وو. د بشري حقوقو ادارې او ځینې سیاستوال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي سایبر کرایم لا پر قانون نیوکې کوي چې دا حکومت سم نه کاری. په سینټ کې د ټیلی کمیونیکیشن کمیټې مشر شای سید وای دوی په دې اړه له حکومت بیا غوښتنه کړې چې دا قانون دی د خپلو مخالفینو په ځای د سخت دریځو ډلو د تبلیغاتو مخنیوي لپاره وکاري. د وسلوال لخوا تر ټولو ډیر کارودونکي ټولنیز ویب سایټونه فیسبوک او ټویټر دي. خو مخکې تر دې چې د دوی مواد دی ویب سایټونو ته لاړ شي د پیغام رسوونکو لارو څخه وشل کیږي. تر بندیز لاندې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان هم شامل دي چې لا هم پر انټرنیټ فعالیت لري. دوی تازه د ښځو لپاره یوه انټرنیټي مجله هم پیل کړې ده. د ټیلی کمیونیکیشن نړیوال ادارې د 2014 کال شمیرې ښیي چې پاکستان کې 83% خلک انټرنیټ کاروي چې ډیر شمیرې ځوانان دي. کراچۍ کې د ډیجیټل رائټس په نامه ادارې مشره نگهداد وایي وسلوال له دې شمیرو او ټولنیزو مطبوعاتو سره د خلکو له مینې ښه خبر دي.
سخت دریسی ټلی لمونږ څخه هم انټرنیټ ډیر او ښه استعمالوي. دوی انټرنیټ د پیسو پیدا کولو او ځوانان د ځان سره ملګري کولو لپاره په ډیره چالاکۍ کاروي.
وسلوالو ډلو سره یو ځای کیدونکي ډیر ځوانان بې روزګاره وي. د پاکستان پالیسی اصلاحاتو اداره په خپل رپورټ کې وایي چې 2018 کال کې د بې روزګاره خلکو شمیر 15.3 میلیونه وو چې ډیر ځوانان دي. د ترګرۍ مخنیوي لپاره قامي ادارې ناکټا په نړیواله کچه ترګره ګرځول شوي. جماعت داوه ډلې په شمول څلور ادارې تر څار لاندې ښودلي. خو ځینو ډلو په بدل نامه خپل فعالیتونه جاري ساتلي. بلخوا د جماعت داوه مشر حفیظ سعید چې امریکا یې د نیول لپاره $1 میلیون انعام هم ایښی دې وروستیو کې پر خپل کور نظر بند شو خو ونه نیول شو. د جماعت داوه غړي لا هم خپلې جلسې کوي. د امنیتی چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي پاکستان په 2015 کال کې د ترګرۍ مخنیوي لپاره اعلان کړی قامی اکشن پلان تر مخه باید په خپل وادي عمل کول سره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کړی وي. خو دغه په وینا دوی د ځینو پالیسیانو او مجبورینو له وجې داسې نه دي کړي.
پاکستان د سختو امنیتی چیلنجونو سره مخ دی. دې ته په پام سره امنیتی ادارې مجبور دي چې خپل هدفونه ډېر په پام انتخاب کړي، ځکه یې ځینې وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان ځپلې او ځینې نورې پاتې دي.
پر ټولنیزو مطبوعاتو کې خلک کولی شي ځینې اکاونټونه او پاڼې د تشدد خپرولو په بنیاد رپورټ کړي. که د ټولنیزو مطبوعاتو اداره یې مناسبه وګڼي نو دغسې اکاونټونه او پاڼې بندولی شي.
لیو میلون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو پانه په فیسبوک باندې تر یو نیم ملیون خلکو پورې خوښه کړې ده. تاسو که نه خوښه کړې تاسو هم خوښه کړئ او ځان د تازه حالاتو څخه خبر کړئ. په نیمې بجې شوې راځي له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره.
پاکستان وایي په افغانستان کې د شتون د اندېښنې وړ دی او د دې ډلې د ګواښ په مخنیوي کې د هغه هیواد مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین نفیس زکریا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د پوښتنې په جواب کې وویل چې پاکستان او سیمه ییز هیوادونه د داعش د شتون په اړه اندېښمن دي. د بنو پولیسو د ځانګړي ځواک هغه 600 غړي وبخشي 1500 غړي چې له نوکرۍ لرې کړل شوي. په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته په احتجاج دی. یو احتجاج کوونکی بازومت نن مشال ډیډی ټول صوبایي حکومت د مئی په 1.5 نیټه د پیسو د نشټوالي له وجې دوی له نوکری لرې کړل. د پاکستان سیاسي ګوندونو شجینه غړي وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا له میرمنو سره د مبینه نامناسب رویه پلټنې دي. وسی د پارلمان د شجینه چارو مشري شایسته پرویز ملک تېره ورځ د خبره مشال ډیډی ته وکړه. شایسته پرویز دا غوښتنه لا غوړسته کړې چې د شنبې په ورځ تحریک انصاف پخوانی غړي عائشه ګلالی تور پورې کړ چې د ګوند مشر عمران خان او د ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې شوجو عزت خوندی نه دی. خو عمران خان او ګوندې دا تورونه او بخشي خو د عمران خان ګوند دا تورونه رد کړي. ډاکټر وایي چې پېښور په تاکاسیمه کې ډنګي مرض وبایي شکل خپل کړي چې په تر دې دمه څلور کسان په کې مړه شوي. د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر روحل مقیم پرون دا خبره مشال ډیډو ته وکړه. د افغانستان دغو کاموم را ماشومانو نجونو چې د روبوټ سیالیو کې د برخه اخیستو لپاره امریکا ته تللې وې له ډلې څخه د یوې ماشوم پلار د دوشنبه په ورځ د هرات په جومات کې سوی حمله کې وژل سوی. د دې ورور محمد رضا وویل چې د پلار له مرګ وروسته خور فاطمه د مور دومره غمجنه ده چې نه څه خوړلی او نه څه څښلی دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تصدیق کړي چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټر په کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیر وژل شوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لور په خپرسوي بیان کې ویل شوي چې څلور امریکایي عسکر ټپیان دي چې تر درملنې لاندې دي او حالت یې ښه دی. د روس دفاع وزارت وایي د شام د حکومت له مخالفینو سره په حمص کې د نوي خوندي زون د رامنس کول په اړه اتفاق کړی. د مشال ریډیو د روسي څنګ خبريال میکولا سیمین په کرامیا کې د روس د ټاکل شوو ججان لخوا نن بیا محکمې ته وړاندې کیږي.
د خبرونو لنډیز تاسو عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټي کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف قومي سملې غړي عائشه ګلالی په خپل خبري غونډه کې نه یوازې د ګوند مشر عمران خان بلکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او په نور سیاسي غړو د کرپشن کولو د ګوند خزینه غړو عزت نه کولو او نور داسې سخت تورونه لګولو پس د ګوند مشر لپاره یو غیر معمولي صورتحال پیدا کړی. د سنه چې د وتلو لپاره دوی ته د نور مخالفه سیاسي ګوندونو په شان د تحقیقاتو کولو غوښتنه کول پکار ده. اداریه وایي چې عائشه ګلالی د تحریک انصاف مشر ته بد کردار ویلي او دا ویلي چې د ګوند کې میرے دیو خزی عزت ہم محفوظ نہ دے. خود دی پر جواب کے تحریک انصاف غڑی شری مزاری پہ یہ خبر اونڈ کی ول چھ عائشہ گلالے دے کامی سمنے پہ خبر چھو کے غختن کڑے وا چھکو م پفوری تو گن نشبر کی دے. نو دی وجہ عائشہ گلالے پہ غلط تو گ اس گھٹی تر لاس کوی. اداریا زیادہ وی چھ تحریک انصاف لخوا دا ٹول تورن یو درو گمارل او ددی تحقیقات نے انکار کول پخپل ددی گن او د گن مش لپارا د زیان وردی. اداریا خر کے وای چھ کہ د عائشہ گلالے تورن بی بنیاد دی. نو ددی تحقیقات نے کہ دو سر با هغه ناصر ته حوصله ملو شي چې کوم د خپلو ګټو لپاره بل کس بدناموي او که الزامونه سم دي نو ضروری ده چې دایي نو قانون مطابق د ذمہوارو خلاف کاروایی وکړي شي چې دا شان زموږ سیاست او معاشره د هر قسمه غیر اخلاقي رویو نه پاک شي. آج رسنا په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د طوفاني بارانونو له وجې یو شمېر کسان مړه او زخمیان شوي دي او نور املاک ته هم زیان رسېدلی. اداریه وایي چې د خبري جنسو تر مخه بنو او شبقدر کې شپږ چتونه راپرېوتي. د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي
دارے ترمخا بنو کی دو اتیا ملی میٹر اوپ پیخبر کی یو اتیا اوپ کوہاڑ کے درے سلوخ میٹر باران شوے اداری پوینا جد پشکال او دا پشکال نوڑان دے بارانو دا لڑو پا اڑا مسلسل خبرداری جاری کی دی خوبیا ہم دا دی باوجود سو موثر حفاظتی گامونا ندی پور تک رہ شوی اداری زیادہ چی پی خبر کے دو بو دا نکاس موثر نظام اندازہ دا دین لگورے شی چکل بارانو نوشن سڑکون دا تالابون منظر خائی دا بارانو نو خبردار سرا دا ٹول ضروری خبر دا وچ دو بو دا نکاس نظام خوشی دو بو دا تیرے دو لارو نا تجاوزات لری کول دا بجلی رسول نظام خکول ہم ضروری وو اداری اخر کے وچ دا پی خبر جنسیمو کے دا ہر سے انتظامات دا بارانو نوڑان شوی وو چخ نتیجے ہم مخیتا را غلی وی خو ضرورت اس دا خبر دے چی دا باران نا متاثر شو خلکو تا دی پا فوری توگا امدادی مرستی ورکڑی شی او بل خو دا بارانو نا پا اڑا جاری شوی پا خبردارو دا عمل درامت اکڑی شی چی دا شان خبردارے صرف خبردارے پاتے نشی بلکہ سا عملی کارونا ہموشی
دیسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
اوریدونکو نیویارک ٹائمز رسپاڼې د پاکستان نوی وزیر اعظم ټاکل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې موجود د امریکایي ځواکونو شمیر کې د کمی موضوع ته کتنه کړې. د دوړو مقالو مهم ټکی تاسو ملیحه امیرزاده وایي.
نیویارک ټایمز رسپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شو. نوموړي په امریکا کې تعلیم حاصل کړی دی. د هیواد پارلیمان کې لاغې پس د نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره رای واچول شوې کله چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو معامله کې نواز شریف نه اهله وګرځولو. د وزیر اعظم په توګه د 58 کلن شاهد خاقان عباسی نوم 13 اونۍ تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې سپریم کورټ په پاناما کیس کې فیصله واوروله او نواز شریف خپله چوکۍ پرېښوده. شاهد خاقان عباسی په 1999 کې 2 کاله په جیل کې هم تیر کړی وو. دا هغه وخت و کله چې جنرل پرویز مشرف پوځي کودتا کړی وو او د نواز شریف حکومت یې نسکور کړی وو. هغه وخت پوز پر عباسی فشار اچولو چې د نواز شریف خلاف گواهی ورکړي خو هغه داسې ونه کړ نو ځکه جیل ته لاړو. عباسی بیا رسته بری شو. رسپاڼه لیکي هغه څوک چې شاهد خاقان عباسی پیژني وایي چې هغه یو زیرک تن دی او طنز او مزاح هم ښه کوي. عباسی په ایربلو نومي هوایی کمپنۍ کې د ونډې لرلو تر څنګ په مری کې جایداد لري او د یو رستورانت مالک هم دی. ځایي خبري میډیا وایي هغه د پارلیمان په شتمن ترینو غړو کې یو دی. بلخوا نیوزویک مجله لیکي داسې رپورټونه دي چې د امریکا د دفاع وزارت وړاندیزونو باوجود د ټرمپ اداره افغانستان ته هغه عمره پوځیان ناستوي چې څومره غوښتنه کیږي. مجله د یو ناڅرګند لوړ پوړي چارواکي له خولې وایي چې په افغانستان کې د امریکا ژمنتیا د سپینې ماڼۍ لپاره ډېر اهمیت لري. د چارواکي په خبره دا ترغیب ممکنه نه ده تر څو چې امریکا د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې موجوده نه وي. داغه په خبره داغه پوښتنه ده چې جواب یې لا هم نه دی معلوم. نیوزویک مجله لیکي د دفاع وزارت چارواکو د غیر واضح استراتیجۍ له وجې په اداره کې اختلافات رامنځته شوي دي. مجله لیکي د چین او هند په ګډون د سیمه ایزو طاقتورو هیوادونو لخوا د وسلوالو طالبانو خلاف د کاروایۍ زیاتولو په لړ کې پر پاکستان د فشار اچولو او تر زرو پورې د سرتیرو په شمیر کې د اضافې د پلان سم ملاتړ موجود دی.
تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو امریکا او دغه درې اروپایي اتحادیانو په ملګرو ملتونو غږ کړی چې ایران ته د دې هیواد لخوا د سیټلایټ وړونکي توغندیو جوړولو په غبرګون کې یو څرګند پیغام ولیږي ځکه چې د غربي طاقتونو په نظر دا به د سیمې پر ثبات منفي اغیز وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې احمد شاه زمي پښتو بڼه درته وایي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې ویلي چې د سیټلایټ وړونکي توغندي جوړول د ایران د ډارونکي او پارونکي اقدام استازیتوب کوي. د امریکا، فرانس، جرمني او برېټانیا په استازیتوب په لیکل شوي دې لیک کې پر امنیت شورا غږ شوی چې د تهران د پارونکي اقدام په مقابل کې دی پر مناسب غبرګون بحث وکړي. په لیک کې ویل شوي چې د توغندي جوړول د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک سره سمون نه خوري چې په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو لاسلیک کړی وو. په هغه کې پر دې سلا شوي وو چې تهران به پر هغه د لګیدلو بندیزونو په بدل کې خپل ایټمي او د بیلستیک توغندیو پروګرام محدودوي. بلخوا د روسي خبري اژانس په خبره په ملګری ملتونو کې د روس نوی سفیر واسیلی نیبنزیا تیر ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې روس فکر نه کوي چې د ایران لخوا د نوی توغندي جوړول دي د اټمي تړون سرغړونه وي. ایران د جولای پر 28 نیټه د سیمرخ په نامه خپل تر ټولو پرمختللی توغندی جوړ کړی چې د سټلایټ وړلو توان لري. امریکای چارواکو ویل چې دا ډول ټیکنالوژي اټمي مواد وړلای سي او د دفاع وزارت په وینا دا ټیکنالوژي د بین البری اعظمي بیلستیک توغندیو د پرمختګ لپاره کاریدای سي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی راځي چې په دې برخه کې وسندره وره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د درویش دورانی د شعر مو د دنیا غزل په غکه اوریده. اوس هم بیرته خپل ریپورټونه ته ګرځو. په کابل کې د ناتو ځواکونه وایي چې د غلطه د داعش او وسلوالې ډلې پر ضد د افغان ځواکونو ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او پخوا چې د دغې ډلې د غړو شمېر 3000 ته راکم شوی دی او د دې وجه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف سخت او پریکنده عملیات کوي. یوسف زدران په دې اړه نور تفصیل لري.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې د داعش پر وړاندې مبارزه بریالۍ ده. په کابل کې د دغه ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د داعش سره د مبارزې په برخه کې د روسیې ادعاوې بې بنسټه دي.
Certainly we believe that we've had great success against ISIS-K and we will continue.
دوی وایي دا وخت مونږ په دې باور یو چې د داعش پر وړاندې بریالیتوبونه لرو او دوام ورکولې شو. روسیا ادعا کوي چې د داعش پر وړاندې یوازې طالبان جنګیږي. دا حقیقت نه دی. روسیا کدا څنګهږي چې دوی د طالبانو ملاتړ وکړي او طالبان په داعش حمله د تیروتنه ده. طالبان یوازې د قاچاق په خاطر له داعش سره جنگ کوي او بس. د نوموړي په باور په افغانستان کې داعش بل څوک نه بلکې یوازې افغان او نړیوال ځواکونه ځپلې شي چې پر وړاندې هر ورځ عملیات کوي. ښاغلی سالوین وایي دوی ویني چې روسیا له طالبانو سره خلاصې خبرې کوي او په افغانستان کې د سولې په تړاو هغوی مسکو ته اوربولي. خو دی روسیې ته وړاندیز کوي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره دی یوازې له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په شمال کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د روسیې له مرستو ویلي، خو روسیې بیا له طالبانو سره اړیکې سولې او د خپلو وګړو د امنیت په خاطر بللې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پر روانه مبارزه انتقاد وکړ. وی ویل چې د دغې ډلې پر وړاندې په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه بې تفاوته دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان په باور د داعش پر وړاندې نړیوالې پراخې مبارزې ته اړتیا ده او دوی به له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې په دې برخه کې مخامخ له افغان حکومت سره کیږي. د نظامي چارو کارپو باري آرس په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د ناټو، روسیې او نورو هیوادونو رول مهم ګڼي. وایي چې دغه هیوادونه باید یو بل پر وړاندې د داشان څرګندونو پر ځای همغږي رامنځته کړي.
په اصل کې باید مناسبات د دولتونو تر مابین وي، نه دا چې د دولتونو په ترور متهم سازمانونو سره همکاري وي. یقینا د ناتو غوښتنه پر ځای ده چې باید روسان پر ځای د دې چې د مخالفینو سره تماسونه حاصلوي، بهتره به وي چې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا په لاره کې مرسته او همکاري وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. افغان حکومت او د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو ویلي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي باید ځکه شک ونه شي چې دا ډله له پخوا کمزوري شوي او د جنګیالیو شمېر یې له 3000 څخه شاوخوا 1000 ته راکته شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه نه
دی را سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امنګ اوریدل شي. اوس ورزو یو بل ریپورت ته او تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ نه هیګینټې له مشال ریډیو واره. د سرکاري ډیګری کالج پر خلزو بجوړی جنسي زدهکوونکو وایي چې د غوی زیاتره شمیر زدهکوونکو ته د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا چې هغه د وزیر اعظم سکیم په نامه کوم د لیپټاپونو ورکول اعلان کړی وو دا لیپټاپونه دوی ته نه دي رسیدلي. دوی وایي چې حکومت ته پکار دی چې د قبایلي سیمو د زده کوونکو په حیث دوی سره هم د لیپټاپونو د ورکړې دغه مرسته وکړي. شاهنواز ترکزی نور تفصیل وایي.
د سرکاري ډیګري کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی زده کوونکي وایي چې د هغوی زیاتره شمیر زده کوونکو ته د وزیر اعظم د سکیم د لاندې لیپټاپونه نه دي ورکړل شوي. دغه زده کوونکي وایي چې پروس کال هم د هغوی لیپټاپونه نه و راغلي ولې سږ کال ډیر کم لیپټاپونه راغلي نو د نیم نه زیات زده کوونکو ته ور نه کړل. یاسین خان د څوارلسم ټولګي زده کوونکي دی او وایي چې حکومت ته باید د زده کوونکو د شمیر په مطابق لیپټاپونه راولېږي. او یو بل زده کوونکی وایي چې لیپټاپ د هغوی ډیر ضرورت دی ځکه چې د لوړو زده کړو لپاره په انټرنیټ د نوي رقم معلوماتو اخیستل یوازې د کمپیوټر یا لیپټاپ د لارې ممکن نه ده. یاد کالج د سینئر کلرک احمد جان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سږ کال د هغوی اته اتیا زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکړې شوي او ممکنه ده چې په لنډو ورځو کې نورو زده کوونکو ته هم لیپټاپونه ورکړې شي.
نو زمنګا تقریبا 257 لیپټاپ منظور شوی او پاره کې چې اتا کې لیپټاپ یونو دا زمنګا لکانو ته ورکړې شو. باقي چې یونو هغه چې سی والا اسلام آباد والا ویلو چې یاره منګا سٹاک دلته چون کې کم راوړې وو مزید چې دینو تاسو ته بل منګ تاریخ درکو نو منګ با ته پېښور یونیورسيټي کې ان شاء الله لذیذ دی لا یو ډیسټریبیوشن ډیټ ورکو بیا براشي ان شاء الله باقي ته هر یو کس ته لیپټاپ ملایي.
او یاد دی چې د محمود او نور زینو قبایلی سیمو د کالج ټولو هغه زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکړې شوي چې د 12 او 14 ټولګیو په کالج امتحانونو کې د 50% زیات نمبر اخستي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد دو ایجنسی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پاکستانی ډانو رسپانې د دغه هیواد د وزیر اعظم په توګه د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی پر ټاکل کېدو لیکنه کړې ده. وایي چې د هیواد اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم شاهد خاقان بسی څخه غوښتنه کړې چې د حکومتي پالیسیو جوړولو په چارو کې باید د پارلمنت رایې ته اهمیت ورکړي او د پارلمنت سره مشورې وکړي. د لیکنې مهم ټکي درته هارون باچا وایي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي څلور ورځې وروسته تر هغې چې د پاکستان سپریم کورټ د خپلې یوې پرېکړې په ترڅ کې د هغه هیواد منتخب وزیر اعظم نواز شریف له دندې ګوښه کړ. د حکومت چارې نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته په لاس ورکړل شوې. خو د لیکنې تر مخه د پاکستان سیاسي حکومت لا هم د یو غیر یقیني وضعیت سره مخامخ دی، او دا ځکه چې ښایي د راتلونکي میاشت په پای کې د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ هم د مسلم لیگ نون ګوند یو دریم غړي ته ورکړل شي. یاد ګوند پلان لري چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف کامی سملای ته منتخب او وروسته د پاکستان وزیر اعظم کی. لیکنه کاږي شاهد خاقان عباسي د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته کامی سملای ته په خپل وینا کې ویلي چې د غواړي د خپل وزیر اعظم په موده کې د پاکستانی ولس لپاره ښه کارونه وکړي. خو لیکنه زیاتوي نوموړی او ګوند به د حکومتي کابینې لپاره د وزیرانو د نومونو په انتخاب او د ځینو نورو مهمو پرېکړو په کولو کې د شهباز شریف رایه ته خامخا اهمیت ورکړي. د لیکنې تر مخه نواز شریف خپله کابینه مختصر ساتلې وه، خو د دې علت ښایي دا وي چې نوموړي غوښتل حکومتي اختیارات تر ډیره تر خپل دفتره پورې محدود وساتي. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ناموزون ګرځول شوی نواز شریف په خپله ټوله حکومتي دوره کې ونه شو کړی د خارجه چارو یو وزیر وټاکي. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د حکومتي کابینې د جوړولو او د هغې د کارکردګۍ ښه کولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. لیکنه زیاتوي د پیپلز ګوند نوید کمر چې د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید وو له وزیر اعظم عباسي غوښتي چې د هیواد په پارلمان کې نوې سا واچوي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدلی شي. او مخکې تر دې چې د خبرونو لنډیز ته ورشو تاسو وایو چې په فیسبوک باندې یاس نو مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، د سره خوخه کې هغه ته زموږ خبرونه تاسو ټولې اوریدل شي او هم درز کتلې ویډیوګانې کتلې شي تصویرونه کتلې شي او ملګرو سره شریکول هم شي. د خبرونو د لنډیز لپاره سر عبدالحی کاکړ دی.
پاکستان وایي په افغانستان کې د داعش شتون د اندېښنې وړ دی او د دې ډلې د ګواښ په مخنیوي کې د هغه هیواد مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وین نفیس زکریا د یو پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. د بنو پولیسو د ځانګړي ځواک هغه 1500 غړي چې له نوکرۍ لړ کړل شوي په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته په احتجاج دي. یو احتجاج کوونکی بازومت نن مشال لیډو تول په صوبایي حکومت د مې پور یو دیرشمه نیټه د پیسو د نشټوالي له وجې دوی له نوکرۍ لرې کړل. د پاکستان سیاسي ګوندونو شجنه غړي وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا له میرمنو سره د مبینه نامناسب رویو په لټنې دي. اوسې د پارلمان د شجنه چارو مشر شایسته پرویز ملک تېر ورځ مشال لیډو تول چې پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې دا غوښتنه وسوه. دوی دا غوښتنه لاغ وروسته کوي چې د شنبه په ورځ د تحریک انصاف پخوانی غړی عائشه ګلالی تور پورې کړي چې د ګوند مشر عمران خان او ځینو نورو کسانو له کبله په تحریک انصاف کې د ښځو عزتونه خوندونه دي، خو د عمران خان ګوند دغه تورونه ردوي. ډاکټران وایي د پېښور په تحکال سیمه کې د ډینګي مرض وبای شکل خپل کړي چې پکې تر دې دمه څلور کسان مړه شوي دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر روح المقیم پرون مشال لیډو تول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ناروغۍ رپورټ شوي، خو له تحکال سیمې څخه په تیرو دوو اونۍ کې یو شپېده د ډینګي ناروغان هسپتال ته ور وړل شوي دي. د افغانستان د هغو کم عمره ماشومانو نجونو چې د روبوټ سیالیو کې د برخه اخیستو لپاره امریکا ته تللې وې له ډلې څخه د یوې ماشومې پلار د دوشنبې په ورځ د هرات په جومات کې سوې حمله کې وژل سوی دي. د فاطمه قادریان ورور فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي پلار یې دوه ورځې وړاندې د هرات په جومات کې سوې چاودنې کې وژل سوی دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بارني ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل سوي او څلور ټپیان دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لورې په خبرو سوي بیان کې ویل سوي چې څلور واړه ټپیان امریکایي عسکر د ائتلافي ځواکونو په روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي. د روس دفاع وزارت وایي د شام حکومت له مخالفینو سره په حمس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه اتفاق کړی. دفاع وزارت وایي ایګور کاناشنکوف نن ویلي چې اوربند به د ځای وخت غرمې په 12 بجې پلیسي. د مشال ریډیو د روسي څنګ خبريال میکولا سیمین په کرایمیا کې د روس د ټاکل سوو ججانو لخوا نن بیا محکمې ته وړاندې شي.
عبدالحی کاکړ تاسو ته خبرونه لنډیز وي او دونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پاتور ستدي. ز بشیر غواخ د ټولو همکارانو په سستوب ته سر مخه کوم. خوشاله اوسئ.